قلم فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلست زم علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي د می پنځم نیټه د خندا د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي په دې ورځ هڅه کیږي چې د خندا پر اهمیت او پروختیا کې د خندا پر رول ټینګار وسی نن پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی ممثل او د پلار پروډکشن مشر شاغلی فضل احمد انیس افغان لیکوال او شاعر شاغلی نقیب احمد اتل ژورنالیست او لیکوال او د طب محصله اغلی عاقله اسد د اقتصادي چارو شنونکی وفی الله نابیزی او نایبزی په بخښنی سره او د نور محمد آریان چې په جرمنی کې یو افغان کډوال دی دوی بل مرسر میلمانه وي او پر دې موضوع به مرسر خبرې کوي او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمرسر ګډون وکړي او مشته زنګ ووهي ستاسو تبصری او پښتنی به موږ واخلو تاسو کولای شئ چې پر دې شمیره زموږ سره وصل سي او موږ به بیرته تاسو په زنګ ووهو د ټلیفون شمیره د 00420221240401 دا د ټلیفون شمیره دا او د واتس اپ شمیره هم درته اعلانوم هغه هم تاسو کولای سي چې د واتس اپ لارې مشته زنګ راوهي د واتس اپ شمیره دا 00420221300111 یو ځل بیا هم درته وایم 00420221300111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سي چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي اوس هم د خبرونو میلمنو ته ورزم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی او شاغلی فضل احمد انیس موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي تاسو ټول ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو استي چې زموږ سره خبرې کوي ډاکټر صاحب ملکزی لومړی پښتنه بس تاسو څخه وکړم په روغتیا کې د خندا د اهمیت په اړه کوم مجاورې دونکو ته وایست
مله جانې زموږ سلام نه وایم او د خندا په برخه کې سړی کافي اندازه یو څه نشي وایي یاندا چې نه تومره او کټه ورشه چې سړی د هیڅ شي سره مقایسه نشي کولای په دې چې سامي د مانه دې د خپل خبرې لاندې کوا دا چې ورکا څوک خندا کوي خندا یو صحنه ده یو شیبه ده چې په دغه شیبه کې انسان ځان ډیر بختور احساسوي بختور په دې معنی چې په دغه شیبه کې سړی هیرې چې په خوا څه شی و سبابت شی کوم نه غم ته ګوري نه چرت ته ګوري یو شیبه د بختورۍ ده ته وایي چې زه جنت کې یم مونږ دا دغه جنت ډېر وخت نه شي پاتې کېدلی بلکې سړی یو وخت خندا خلاصېږي مونږ دا خبره ده چې کله چې خندا خلاصه شوه تر نیم ساعته پورې د دې بدن ریلاکس نو دې برخه کې باید وایم که څوک خندا ډېره لري ژوند به یې آرام وي هوسا به وي صحت به یخی خوب به یخی طبیعت به یخی حتی نور خود دخمنان سر حتی به دو وقتا با در رقمی چه دایی به دیر زغم کوده شی خنده کم بدیل بلدن لگی
شه مننه ډاکټر صاحب زبر ته تاسو تر اعظم لمر سره پاتاسي از موږ سره اوریدونکو افغان ممثل او د پلار پروډکشن مشر شاغلی فضل احمد انیس هم وصل سوی دی یعنی صاحب تاسو ته هم شرغلاست وای مو ډیر مننه چې وخت مو وېسته به دی خبرونه کې د ګډون لپاره لکه تاسو چې واوریدل ډاکټر صاحب ویل چې خندا څومره مهمه ده د انسان د رواني روغتیا لپاره تاسو په دې برخه کې مشته وایست کله چې تاسو ممثلی کوي او خلک خوشاله کیږي د دغه پلیدو باندې تاسو څه احساس لري او ولې تاسو غواړئ چې دغه کارته باید دوام ورکړي آیا فکر کوئ چې د خلکو خوشاله ساتل هم یو لامل دی ستاسو د کار
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته او د ازادي رادیو و ټولو محترم اوریدونکو ته په دې هله چې ټول به جوړاورو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم مو فرمایله په دغه ځدی پر خبره باندې یو شی بل اضافه کوم چې هغه انسانان چې په طبيعي مرګ باندې مري هغه انسانان چې په اصطلاح خاندي ډېر یا نور خاندي ډېر د هغو مرګ هم د نورو ته ډېر اسانه کوم انسانان چې په طبيعي مرګ مري د مثال په ډول دغه مرګ داسې ناڅاپي مرګ چې خلک بیخي په ځان خبرې نه چې دا بیچاره مړ شوی دی نو مشه هغه د خندا درغه چدی هغه ډیر وسې دی چې سړی ارتونه باندې ژغیږي لږ دی خو زه دومره وایم چې لکه څنګه چې په هان وای چې خندا چې د ژوند مالګه ده نو همدغه رقم که په خړو کې مالګه نه خوړه بدخوندی یا کمرنگی یا مزاینی، نو هم درسته که پجوان که خندانی ده دیه ده معنی ده چه ده جوان هیچ مزان است. نو موش طبعا چه مشکل ده مهاجرت سخه ده راستانس بلو خپل هیواد ترالو افغانستان ته، په هغه وخت کې زما خپله دوه هدفه وه. یو دا چې څنګه کولای شو چې جنوبي غرب حوزه د هنر د لارې موږ وځلو په ټول افغانستان کې او بیا په ټوله نړۍ کې، او دوهم هدف دا و چې د غزبوج خلک په جنګونو په دغه غمونو په دغو کې دومره خسته شوي دي چې د دې بیخي خندا هېره ده. نو زموږ یو هدف دا و چې څنګه کولای شو موږ بېرته هغه د دې هېره سوې خندا دې ته ورپیاد کړو، پر زړه یې کړو، او یو څو شیبې د دوی په خوله باندې خندا راوړو. نو دغه زموږ یو هدف و چې په هغه کې تقریبا خوشبختانه موږ چې د ځان سره مو داسې یو اټکل کاوه تقریبا د 40 څخه تر 45 سلنې پورې موږ په د خپل کار کې موافقه شوي وو، او د په دې کې موږ په دې توانېدلي وو چې د کندهار یا په جنوب لویدیځ حوزې خلک خوشحاله وساتو.
مننه انیس صاحب، زموږ سره پاتې سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه ځوان فکر روانه ده. دا خپرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم د ازادي راډیو د پاڼو څخه لیدلای سئ. زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ، مشتزنګ وو. د ټلیفون شمیرې ما تاسو ته مخکې اعلان کړی، ځل بیا درته وایم: 00420221 24401. د ټلیفون شمیره ده چې تاسو اوربان دې زموږ سره تماس نیولای سئ، او موږ به بیرته زنګ درپسې وو. او که غواړئ چې د انټرنیټ لاره له موږ سره تماس ونیسئ، کولای سئ چې د واتس اپ لاره موږ ته زنګ وهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو پر واتس اپ له موږ سره تماس نیولای سئ. اوس هم د افغان محصله خبریاله او همداراز لیکواله عاقله اسد هم له موږ سره وصل شوی ده. عاقله جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، ډاکټر صاحب ملکزي او ښاغلي انیس وویل چې خندا څومره اهمیت لري او د انسان د روغتیا لپاره څومره مهمه ده. تاسو که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې وروسته له هغه چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل شول او نور شدینس کولای چې په هنتونونو تبلارې سی خپل زده کړې پر مخ بوزي، د دوی روغتیاي وضعیت ستاسو ته نظر رواني څنګه څه ډول دی، او تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالت کې به شدي څومره خوشاله، یعنی ځان وساتلای سی یا به څومره وخاندي؟
سلامونه
درنښت
ملالې جانې تاسو ته، او سسټو ټولو درنښت ملالې جانې اوریدونکو ته. د نور ملمنو خبرې مې هم واورېدلې، او هغې د خندا په ارزښت باندې وغږېدل. دا چې افغانستان کې یو متل هم دا دی چې خندا د ژوند مالګه ده، مګر پوښتنه دغه ده چې دغه د ژوند مالګه ولې افغانستان کې خلکو ته نه رسیږي، یا دوی ولې ورنه بې برخې دي؟ تاسو ویلي چې د مېرمنو پر وړاندې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، هغه د دوی خندا باندې څومره تاثیر کړی دی. په افغانستان کې نه یوازې دا چې له تیرو دوو یا دوه نیم کلونو راهیسې له مېرمنو څخه خندا اخیستل شوې ده، بلکې تیرو څو لسیزو له مېرمنو، له افغان مېرمنو خندا اخیستې ده، هغوی دردولي دي. او دغه ستونزو، دغه جګړو نه یوازې دا چې پر مېرمنو باندې تاثیر کړی دی، د هغوی خوښي اخیستې ده، بلکې د هغوی له کورنیو هم خوښي اخیستې ده، ځکه له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې دغه جګړې رامنځته شوې دي، هغوی هره برخه کې مېرمنو ته ستونزې رسېدلې دي، هره برخه کې مېرمنې زیانمنې شوې دي. که چیرې په جګړو کې د دوی د کورنۍ کوم غړی ټپي شوی، که کوم غړی وژل شوی دی، نو ټول درد یوازې مېرمنو ته رسېدلی دی. له هرې برخې هغوی هغه له ستونزو سره مخ شوي دي. د تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې په افغانستان کې د مېرمنو پر وړاندې پوهنتونونه تړل شوي، ښوونځي تړل شوي، او هغوی نشي کولای چې خپلې دندې هم ترسره کړي تر څو د کورنۍ دپاره هغوی کار وکړي او د کورنۍ ستونزې له منځه یوسي، نه یوازې دا چې دوی له فقر سره مخ کړي دي، بلکې د هغوی ستونزې او د هغوی هغه خوښي نور هم له ځان سره اخیستې ده. دغه تیرو دوه نیمو کلونو د مېرمنو په خندا باندې ډېر زیات اغیزه، بد اغیزه یې کړې ده، ځکه مخکې دوی د روخان راتلون کې لپاره هڅه کوله کاری کولو او دوی د دې په تمه باندې وی چې د دوی سبا ورځ به نیکمرغه وي. دوی د یو خوښ ژوند راتلو لپاره هر ورځ هڅه کوله زیار وستلو، خو بدبختانه چې هغه د خوښۍ احساس هغه چې دوی د سبا لپاره کار کولو نن ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی، نو ډېر زیات بد تاثیرات په افغان میرمنو باندې غورځولي دي.
مننه ډیر عاقله جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره پاتې سي اوریدونکو، زموږ د خپرونې بل میلمه شاغلی وفي الله نایب زی هم له موږ سره سته. نایب زی صاحب، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. تاسو ته اقتصادي چارو شنونکی یاست او متخصص یاست، په دې برخه کې که څو خبرې راته وکړي چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې خلک چې موږ ته پیغامونه پرېږدي یا زنګونه وهي، تر ډیره پورې د دوی ستونزه د اقتصادي زوفته چې اقتصادي خراب شوی دی. په دغه برخه کې که تاسو بیا هم پر دې باندې یو څو خبرې وکړي چې په بدو شرایطو کې یا کله چې د ژوند وضعیت دا ډول سي، بیا هم څومره مهمه ده چې خلک خپلې رواني روغتیا ته پام وکړي او خپل ځان خوشاله بیا هم وساتي.
نړۍ مننه غلی بشه تاسو د سپارونې درنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. افغانستان خوشحال خسرچنه اخلي او دغه ناخوالې به تاسې وی چې لنکونو نه پلرونو ته او پلرونو نه اولادونو ته انتقال شي. ریښه یې که پسې وګورې نو بیا هم هغه ټولې اقتصادي ستونزې په سیاسي تحولاتو باندې غږېږم. سیاسي تحولات مستقیم له اقتصاد سره اړیکه لري او اقتصاد عموما د افغانستان غوندې کورونه کې چې درې ټیمه ډوډۍ تاسو د ضرور رسېږي او د انکم یا د عاید یو منبع دی اوسي اتنه مې قهرمان مې او ځینې خوشاله مې چې زه برپای ما نو ستونزې ریښه چې دا هر څوک باید خپل دید نه ګوري، زه ورته بیا اقتصادي بود نه ګورم. یو انسان که خوشحاله وي نو هغه به حتما لومړني ضرورتونه به یې رفع وي او هغه اقتصادي خپلواکي به څه ناڅه لري، خو وخت کې چې دنه اقتصادي خپلواکي سلب شي ته د عاید یوه ثابته منبع ونه لرې، ته بل چا ته احتیاج ونه اوسې، ته پروړې ونه اوسې، نو ته به خوشحاله یې. او که ته چېرته پوروړې د عاید منبع ونه لرې او کاروبار ونه لرې، نو ته به بیا معلومه خبره ده چې خفګان دی او دا خفګان بیا نو حتی رواني ستونزو ته او حتی دغه ځینو وختونو کې زه اوس ګورم په دې وروستیو کې د بدبختۍ ستر ټکی دغه د ځان وژنو چې خلک خودکشۍ نه کوي، هغه ریښه چې اوس پړې نو په سلو کې خدای مې د ګناهګار نه کې اتیا فیصده شوی چې هغه به اقتصادي نو ټول روان ورسره ستاسو پوښتنې ته راشم مشخص ول روان سره ځپل کیږي. اقتصاد د کورنۍ داسې یو شی دی چې هغه تانه آرامي اخلي، تانه د ژوند سکون اخلي، تا مجبورې چې په خورا سختو لارو باندې په نورو هېوادونو ته سفر وکړي، تا مجبورې چې حتی د جنایي جرمونو بحث چې کله راځي یا د تورېستي طبقو سره د یو زیوالي بحث چې کله راځي، هغه کې هغه انامپلایمنت ریټ چې دی یو له هغه عمده سکتورونو څخه دی چې انسان ډېرو ناوړو کارونو ته پکې لاسه چې عمده بېکاري چې انسان محتاج دی. مونږ مسلمانان یو زمونږ دین موږ ته دا راښيي چې د فقر نام پیغمبر صاحب چې دی د شرک نام چې دی فقر مخکې یاد شوی دی چې زه د فقر څخه پناه غواړم، بیا د شرک څخه. نو که خبرې مې خلاصه دا ده چې بالکل اقتصادي ضعف، اقتصادي حالات خرابوالی، د عاید منبع نه لرل، کاروبار نه لرل، دنده نه لرل، دا روان زیاتي او داسې زیاتي چې انسان اړ کېږي چې ډېرو ناروا او غیر مشروع لارو چارو ته لاس واچوي.
ډېره مننه نایب زی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده، او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لاره مشتزنګ راوهي. د واتس اپ شمیره د 00420223008111، او د ټلیفون شمیره د 00420222124001. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې زموږ سره تماس ونیسی، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. اوس هم د خبرونې بل میلمه ښاغلی نقیب احمد اتل زموږ سره وصل سوی دی. اتل صاحب، تاسو څخه ډېر مننه چې په ځوان فکر خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس مهال ستاسو په نظر باندې داسې څه دي چې ځوانان ورباندې خوشحاله سي، یا دوی بیا هم خپلې هیلې مړې نه کړي او د راتلونکي لپاره هیله من پاتې سي؟
سلام غلی بشیر، تاسو ته او د خبرونې درنو ملمنو ته او ګران اوریدونکو ته، لکه څنګه چې نورو دوستانو او د میز ګډونوالو یادونه وکړه، نن سبا کې د افغانستان وضعیت سړی مطالعه کې وی ګوري، او بیا د ځوان کل برخلیک باندې خبره کیږي، نو طبعا نن سبا افغانستان د یو داسې مبهم حالت سره مخ ده چې څوک کې د ځوان کل د راتلونکي په اړه هیڅ داسې مثبت فکر نشي کولای او داسې وړاندوینه نشي کولای چې د دوی آینده به څه کیږي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نن سبا د ځوانانو دپاره بوختیاوې څه دي یا مصروفیتونه څه دي او څه کولای شي، نن سبا خو ټول که ځوانان دي که زاړه دي یا د هر ډول عمر خاوندان دي، په همدې فکر او په همدې اندېښنه کې دي چې څنګه د ځان دپاره یوه مړۍ حلال روزي پیدا کړي او که په دې مخېټه یو خوري چې ژوندي پاتې شي. راځو دغه د بوختیا او تفریحي پروګرامونو برخې ته چې دوی په خپل ځان لپاره یو سرګرمي جوړه کړې. نن سبا که تاسو وګورئ د ځینو مشاعرو بازار تود دی، ځینې ادبي بنډارونه کېږي، حتی په ځینو ولسوالیو کې د ښار په کچه یو خو دغه د مشاعرو موسم هم دی، او دغه د پسرلی په وایلو کې یا تر پای پورې په ټولو ولایتونو کې دغسې یو ادبي بنډارونه جوړیږي چې ځوانان او هغه ټول فرهنګیان بوخت وساتي. نو دا یو ډول دوی هغه خپله فرهنګ پالم ښیي، او په زمن کې د نورو ځوانانو تشویق او هڅونې لپاره یو ښه فرصت هم ورته برابرېږي. په ولسوالیو کې هم دا لړۍ شروع شوې ده، او یوازینی شی چې خلک ورته ډېر دغه دي خوشحالېږي چې دلته مشاعره ده، ولته بنډار دی. په دې خاطر چې په کورنۍ کې هم نن سبا که یو خادي ولري، یو پروګرام ولري، داسې کوم د خوشحالۍ یعنی کوم پروګرام نشي جوړولی شي، د موسیقۍ کوم بنډار جوړ کړي، یا بل کوژدۍ کې واده، یا بل پروګرام وي چې یو ځوان دی یا یو څوک دې لذت واخلي، ځکه دا هر څه رامحدود شوي دي، او دا د اوسني نظام د خلکو د خوانه اجازه نه ورکول کېږي تفریحي پروګرامونو ته. حتی په کورنیو کې تاسو که وګورئ بله ذریعه د تفریحي پارکونو د دروازو بندول د غم د خزینو پر وړاندې مخکې بار څوک ډاره تلل د خپلې کورنۍ سره، د خپلو میرمنو سره، د خپلو اولادونو سره، او حتی اوس په پارک کې چکر وهلو یا د قدم وهلو اجازه نشته. نو طبعا دا یو ډول رواني زجر ده چې دا ځوانان ګوري. او تاسو د خندا د نړیوالې ورځ یادونه مخکې دوستانو وکړه، په افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې خندا څه چې حتی مسکا انسان په ډاډه زړه نشي کولی. نو طبعا دا اغېز لري او اغېز ښکاره دي. دلته ټولو دوستانو خبره وکړه، نو اوس یوازې موږ دعاګانو ته پاتې یو چې خدای په دې وطن باندې رحم وکړي، او د زمونږ ځوان کل او زمونږ ولس راتلونکي برخلیک د خدای روښانه کړي.
مننه ستاسو څخه چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړ. اوس هم زه غواړم چې اوریدونکو ته ورسو، اول به اوریدونکو ته ورسو، بیا به برته ملمنو ته راسم. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام خو جان، تاسو اوریدونکو سلام، تاسو سلام، حبیب الرحمن زوای کوم، دا محل د ایران هیواد د ښار
وعلیکم سلام ځواک صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې په ځوان فکر خپرونه کې کوم څه ویل غواړئ، مهرباني.
ویل خو فکر کوم ورسه کې چې موضوع مواد د کډوالو په چارو کې به ان شاء الله.
بلې، د می پنځمه نیټه دا ورځ د خندا د نړیوالې ورځې په توګه باندې منزل کیږي. موږ پر دې خبرې کوو چې د خندا یا خوشاله پاتې کېدل څومره مهم دي د روغتیا لپاره، او په افغانستان کې ځوانان څنګه باید ځان خوشاله وساتي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو.
فکر کوم چې دا دوه درې کال کېږي د افغانستان ځوانانو به داسې خوشحالي نه لیدلې، ځکه چې مکتبونه پوهنتونونه خورجانې ټوله بند دي. هغه مخکې چې خلک یا خو خوندې وړونه پارکو ته تله کېدلی شي، وړونه پارکو ته تللی شي، خوندې به نه شي تللی، هغه اوس نشي کولی. تاسو باور وکړئ خورجانې چې کوم مسلکي کسان دي، دولسم فارغ کسان دي یا کوم ډاکټران وړون، هغه ټوله دلته ایران ته راغلي دي. هغه نن سبا په بیلچه باندې اخته دي. هغه وایي چې موږ دا ژر نه شو کوو چې مثال هلته افغانستان کې خوشحاله اوسو، ځکه چې اقتصادي خو اقتصادي مشکلات دي، نور مشکلات هم ورسره تړلي دي. نو
ډیره مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ. تاسو د څرګندونو په اړه به د میلمنو سره هم خبرې وکړو. اوس هم اوریدونکو یو بل کس هم موږ ته زنګ وهلی دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. وعلیکم سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، کولای سي او د موضوع په اړه باندې خپل نظر وایست.
خوځیانې تا ته سلامونه وایم، او ستاسو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات. اجي توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې.
مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. وعلیکم سلام، د دې خبرونې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه وایست. د موضوع کېدای چې تاسو اوریدلې وي، دا موضوع ده چې د خندا نړیواله ورځ وه د مې پنځمه، او خندا د روغتیا لپاره څومره ګټوره ده.
البته خندا خو نو خود د خوشحالۍ یو بیلګه او نمونه ده، خو خندا یو شرعي ده، یو قانوني ده. په شرایط کې خو نو خامخا څه پابندي به وي، خو په ژوند کې خندا د خوشحالۍ یو بیلګه ده. خو متاسفانه چې د افغانستان ملک د اشغالګرو قوا او د سترو شمارانو لخوا ځخه په انقلابو واوښتی، نو دلته غمیزې ډېرې تېر شوي دي. کونډې شته، یتیمان شته، خواري دي، غربت ته، اقتصادي ضعف ته. نو خوشحالي ښایي سي څه نا څه تر سوري لاندې راغلي، خو بیا هم الحمدلله اوس اسلامي امارت ته بیا هم تر ټولو مهم شی امن ده. ولو که بعضې اوریدونکي وایي وایي امن خو پایدرو کې هم شته، خو الحمدلله دا حجره نه ده. دلته ژوند انسانان دي، کولی شي سړی ټوله شپه هرې خوا ته ولاړ شي او روپۍ څوک نه ده څخولي، نو دا یو د خوشحالۍ ځای ده. موږ باید ټول خوشحاله شو.
ډېره مننه.
البته را به سو ودې ته.
بلې
بلې، ما یو پوښتنه درلوده.
مهرباني وکړئ.
له میلمانو څخه مې دا پوښتنه ده چې ځوان ته اول وار په ټولو شیانو کې څه پکار دي او څه باید وکړي، او د تعلیم لخوا څخه ډېر کار واخلي، او که په کارو کسب باندې واخلي. او یو به یو ډېر ښه بیت درته ووایم، که توانستم نه دانستم، که دانستم نه توانستم. نو ځوان باید په هغه وخت کې سدی قدرت لري، باید نیکی وکړي او پر نیک لار او پر انساني لار باندې ځان برابر کړي.
ښه، ډیر مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه، تاسو نظر مو واخستې، په دې خبرونه کې شامل سو. یو بل اوریدونکو هم ګورو چې صافی صاحب وایي چې اوریدونکو قطع سوی دی. تاسو کولای شئ چې بیا هم زموږ سره تماس ونیسئ اوریدونکو، زه به تاسو ټول نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړم. اوس هم زموږ د خبرونې بل میلمه نور محمد آریان د افغان کډوال په جرمنی کې زموږ سره وصل شوی دی. تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایست په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو ته خزمه پښتنه ده چې په افغانستان کې د نن پر دې باندې خبري وسوي چې ځوانان څنګه باید خپل ځان خوشاله وساتي او څه ستاله چې ځوان ور باندې خوشاله. تاسو کې د کډوالۍ په برخه کې خبري وکي په هجرت کې د افغانانو وضعیت څه ډول دی؟
دا ټول لپسر کې تاسو ته تاسو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او خرغلاست وایم. نو زموږ په ماجرت کې یا په وطن کې فکر کوم په لوی کې دا د ځوانانو خوخی چې دی دا په دولتونو پورې تړلې دي کنه. پرس کا یو ځوان خدا کړی دی چې د ډاکټرا سند ترلاسه کړی دی, د ماسترا سره تر لاسه کړی دی, د فانتون سند تر لاسه کړی دی. نو د خو هغه خپل خواري هغه خپل ساړه هغه خپل تکلیفونه ټول ګللی دي. اوس مسولیتونه د دولتونو جوړیږي چې د ځوانانو لپاره څه کوي. خو په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې ډاکټرا او ماسترا لري دغه د زما په شان په نورو هیوادونو کې مهاجر دي. نو زه به څنګه خوخو سګم زما تکلیفونه څه شول, زه چاته فریاد وکم؟ یعنی دا ټول مشکلات چې زی یا موږ باید دغه په هیوادونو په دولتونو باندې واچو. دوی زموږ لپاره څه کوي؟ موږ هم دا وپلل چې دا ټول سندونه تکلیفونه د ټول وګڼل, دوی اوس زموږ لپاره څه کوي؟ نو په المان کې زه په المان کې زه یو مهاجر یم, زه یو مزدور یم فردای. نو زما به څه خوښوي په پردي هیواد کې؟ زه د خپل د مور د غېږ څخه جلا یم. زه د پلوې کې د افغانستان چې هغه دوهمه مور زمو کېږي د غیر لغېږ څخه جدا یم. زه د خپل اولادونو څخه, زه د خپل ورونو څخه, د خپل ملګرو څخه, د خپل د خاپوړو له هیواد څخه زه جلا یم. نو زما به څه خوښي وي که زه خوښ مو سګم 15 دقیقې نیم ساعت یو ساعت هغه هم یعنی کازی به خوښي ده زما؟ نور خو سړی هم داسې نشي کولی چې همدې غمونو ته کښېني. پرسکا زموږ سبا ته یو امتحان دی د آلمانی ژبې اخیری ورځ مو ده. موږ یو ملماستیا یا دوی پارٹی ورته وای دا مو یعنی مینیج کړی ده کنه. زموږ په دې ملماستیاو کې هم خوښي نشته. دوی د غسوانان د دغو مجلسونو نه د دغو پارٹیګانو نه خو خوان داخلي کولی. موږ د دین هم خوان نشو اخیستای. موږ د خوخی په منځ کې وو. زما فکر د افغانستان د ځوان, زما فکر د افغانستان د پیغلی سره وی چې ولې دوی ته داسې یعنی چاپریال نه دی سازماندهی شوی؟ ولې زموږ ځوانان دومره په لوړه سویه تعلیم نشي کولای؟ ولې زموږ ځوانان پیغلې په نړیوالو ژبو باندې خبرې نشي کولای؟ دا مسولیتونه دي چا دي؟ دا مسولیتونه دي حکومتونه دي چې حکومتونه باید دغه سازماندهی وکړي.
ش ډیر مننه آریان صاحب, زه به بیرته تاسو ته راسم. تاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو په زړه پورو خبرو ته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب ملک زئی, تاسو خبربل پښتنه وکم, تاسو د زینو غټو خبره وکړه چې خندا د انسان لپاره څومره ګټور د روغتیا په خاطر باندې. په دغه کې تاسو د سټرس د کموالی یو یادونه وکړه. د دغه ترڅنګ که تاسو په دې باندې هم یو څو خبره راته وکړي چې د زړه ناروغانو د لپاره او همدارس د وینې د فشار لپاره څومره مهمه ده چې څوک خوشاله وي, آرام وي او خندا وکړي.
چې سره خاندي په دغه حالت کې د بدن کې د بختورتیا هورمونونه راپوشي کیږي. دا هورمونونه په دې وخت کې د پنځه کې سيروټونین دی, هغه کې دوپامین دی, نورادرینالین دی, اوکسیټوسین دی. دا د هورمونونه دا هورمونونه څه شي؟ دا هورمونونه چې دی د انسان د غادو سګي حجم زیاتوي. یعنی سړی داسې فکر کوي چې زه ډېر تنفس کوم, ډېر هوا اخستم, په عین وخت کې د انسان د وینې جریان ښه کیږي. دا په دې معنا چې بدن هر غړي ته په کې بیا مغزو ته زړه ته ډېره وینه رسیږي. نو د زړه ناروغانو لپاره به داسې وایم چې د وینې د خندا چې ده د وینې فشار کته کوي, د وینې د زړه کار کموي. په دې معنا چې ریلکس کیږي, آرامي کیږي. ایسالوی داسې خوده هغه څوک چې خندا ډېره لري, حتی 50% کې هغوی د زړه انفارکت یا د زړه سکته کمه کوي. هغه څوک چې خندا ډېره کوي, یعنی طبیعي خندا کوي, مصنوعي نه کوي, خندا چې ډېره کوي, د هغوی خوب ډېر ښه دی, هغوی ریلکس دي, آرام دي, ژوند خوشحاله دي, صحت ښه دی. حتی یو چینایي متل وایي چې یویا دقیقه چې ته خندا کوي ستاد معنا چې ستا یو کال عمر دی هغه زیاتیږي. نو د خندا لپاره نه په ګولۍ دپاره کوم بدیل شته، نه ویټامین، نه پیسې، حتی د خندا طبیعي خندا دپاره کوم بل بدیل زه نه ګورم. یعنی دومره ګټور شی دی. په دې چې وخت لږ دی زه به ورته دقیقه ځي کې دمه وکړم او که بیا وخت د نورو ګټو ته به بیا راشم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو د سیروټونین او د ډوپامین غوندې هورمونونو د خوشی کېدو خبره وکړل چې دغه زموږ اوریدونکو ته به هم په زړه پورې وي چې د خندا سره دغه کار کیږي. اوس هم ښاغلی انیس، تاسو خبره پوښتنه وکړم که تاسو په دې خپرونه کې یو څه د خندا په اړه باندې خبرې روانې دي، نو ستاسو د ممثلې د طریقه که یو څه تاسو غواړئ چې د فضا یو څه تغییر وکي او زموږ اوریدونکو ته یو څه داسې ټوکه ور واوروي چې ستاسو خپله خوښه ده.
ډیره مننه ملالی خور، چون دا داس دی چې زه هم یو ځای د تک په حالت کې یم او د خپل نوبت انتظار هم په هر صورت زه به دونه وایم چې دا خندا چې ده یو خندا ده د خلکو دپاره چې خلک وخندي، یو پر خلکو باندې خندا ده، پر خلکو باندې خندا چې ده هغه خپل زموږ په شریعت کې هم د دې ممانعت سوی دی او هغه هم تقریبا هغه خندا چې ده زموږ خلک چې وایي خندا په شریعت کې نه ده شه، هغه پر خلکو باندې خندا په شریعت کې نه ده شه. د مثال په ډول څوک معیوب دی، څوک کمزور دی، څوک مسکین دی، څوک غریب دی، چا کاجی خیرن دی، څوک د مسکناتو څخه مثلا یو شی نه لري او ته پر هغه باندې خاندې یا پر لوی لاس باندې ټوکی پر چا باندې جوړ نه ده نه دی شه. او یو څوک داسې دی چې خلک خندي د خندا زمينه ورته مساعدي، دا خندا به زما په فکر سره په شریعت کې هم څه ستونزه نه لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه مسکو. مسک په دې معنی چې د نه غوښتل چې خلک ته خپل پرشتندۍ ونیسي، یعنی دا خلک همیشه چې به د سره مخامخ کېدل دی په ډېر ورین تنجي او په ډېر مسک حالت کې به دی ورسره مخامخ کېدی د رسول الله. نو موږ ته هم په کار ده چې داسې د خلکو سره مخامخ کېږو په یو ښه خندا، په یو ښه انسانيت، په یو ښه وضعیت، په یو ښه مینه باندې د خلکو سره مخامخ شو او خندا د دې لپاره د حالت ایجاد کو چې دی وخندې، نه پر دی باندې موږ وخندو باندې خسته. نو زه به په دې دغه کې به زه یو ټوکه به نو زه نه پېژم چې کومه ټوکه به درته وایم، خو په هر صورت وای ملا صاحب ملا نصرالدین و یو وخت ملګری سره کار کاوه، دوی دواړه په مځکه کې اخته و کار کاوه، د پټیو کار کاوه. نو یو چا وایي ډاکټر غاب الواره اخیستې وه په لاس کې نیولې وه روانو، ول دغه کاریګر به د ملا نصرالدین ته وویل ول ملا صاحب هو غدا الوا، ول ملا صاحب ورته وویل ول نو زما په څه نه، ول یا خو الوا ستاسو کره یوړه، ول برې ده ته وویل ول نو ستا په څه زموږ کره بیا. نو اول یو ټول زما په څه اخر چې ټول کلاس کرے یو ډول نو ستای په څه زموږ کرے بیا وړي نو ستای دی وکي چې ټول دوستان به شي جوړ روغ به خپل به د خندا څخه دکی همیشه چې خوش خندانه اوسه په تلای دی په پاکستان کې دا حالت بیرته راوړي چې حاکم نظام د خلکو او خوشاله دوته ډیر فکر وکي او زموږ هیواد چې اوسه تقریبا په کټګوري کې تقریبا د خفقان په اوله درجه کې قرار لري، خدای تعالی دی وکړي چې دغه درجه څخه په نړیواله سطح زموږ هیواد ووزي او زموږ ځوانان، زموږ لویان، زموږ کشران ټول د ښه خندا سره د مترقي افغانستان لپاره ټول په ګډه په صلاح او په شیت پاک سره همغږي سره یو د بل سره کومک کوي او خپل هیواد دغه اوسنۍ بحرانونو څخه راووباسي. ډیره زیاته مننه، زه به درڅخه رخصت.
ډیره ډیره مننه، ښه وخت ولري او سلامت اوسئ. مننه چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ. اوس هم عاقل جان تاسو تر اعظم د جنو په برخه کې زغوارم چې تاسو د یو محصلي د یو خبريال یو لیکوال په توګه باندې جنو ته څه ویل غواړي په افغانستان کې چې دوی باید څنګه هله منی پاتاسي خپل هلي له لاس اور نکړي او د یو شراتلونکو لپاره بیا هم دوی ځان چمتو وساتي او خپل زده کړې چې کولای سي مطالعه په کور کې وکړي که نس کولای مکتب ته لاړ سي هغه جاری وساتي، تاسو څه ویل غواړي؟
د رومانه ملاله جانې افغان مېرمنو ته په اوسنی وضعیت کې چې دوی باندې له هر طرف نه بندیزونه زیات دي او دوی لړی زیات ستونزو سره مخ دي، دوی کولای شي چې دغه وضعیت کې څنګه خپل ځان جوړ وساتي؟ دوی باید اغه نجونې چې زکړی کولې او مخکې په خپل کارونو کې خپل زکړو کې مصروف وي، اوس هم کولای شي چې دوی دغه سخت وضعیت نه دراوتلو د لپاره خپل مطالعه وکړي. هغه نجونې چې په هندوی کې وي هغوی کولای شي مخ خپل د پوهنتون اړوند درسونه په خپل کور کې وایي. هغه نجونې چې د ښوونځي لوستل هغوی هم کولای شي چې د ښوونځي درسونه وایي، آزاده مطالعه ورسره وکړي. دویمه خبره دا چې افغان نجونې په هره برخه کې لایقه دي او دوی کولای شي چې بوختیا ځان ته پیدا کړي په کور کې، دوی کولای شي چې واړه واړه تجارتونه په کور کې ځان ته پیدا کړي، آنلاین کاروبار چې ځینې نجونې کولای شي لاسرسی ورته لري هغوی آنلاین برخه کې کار وکړي. او بل مهمه خبره دا ده چې دوی باید خپل تقاضا ډیره کم کړي، ځکه مخکې چې دوی څومره هیله لرلې، دوی چې مخکې څومره هڅه کوله د یوې ښې راتلونکي لپاره، اوس کولی شي خپل تقاضا ډیره کم کړي او دغه تقاضا په راکمولو سره به هم دوی یو ډول سکون ومومي. او بل خبره دا ده چې اوس وخت کې آنلاین درسونه یوټیوب کې او داسې سوشل میډیا کې دغه برخې ته ډیر کار شوی دی. افغان میرمنې افغان نجونې کولای شي چې له سوشل میډیا څخه ګټه واخلي، له یوټیوب څخه ګټه واخلي. دوی سره یوټیوب د ژبو په زده کولو کې د تفریح پروګرامونو کې هم هغوی ګټه ترینه اخیستلی شي، لیدلی شي، ترڅو دوی یو ډول سکون ورنه ترلاسه کړي. نو دا خبرې دي چې افغان میرمنې کولای شي دغه برخه کې کار وکړي او هغه اوسنی وضعیت کې یو ډول سکون ترلاسه کړي او دغه سخت وضعیت نه ځان راوباسي.
ډیره مننه اقله جانی. شغله نائب زیستاس خبابل پښتنه وکم، تاسو واوري دل چې اقله جانی ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې د دوی په نظر باندې شذ کولای شي چې ځان قرباني مصروف او بخت وساتي او خپل رواني وضعیت ته تغیر ورکړي او دوی ځان خوشاله وساتلای شي. د اقتصاد په برخه کې تاسو خپشتنه کوم څومره مهمه ده چې خلک په وړو تجارتونو باندې او سوداګرۍ باندې ځان بخت کړي، او آیا دا امکان لري چې خلک وړه تجارتونه پرانیزی او خپل ځان په هغه باندې مصروف کړي، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله اقتصاد سم وي خوشحالي هم دا هغه سره راځي.
مننه اغلی بشیر، مخکې له دې چې د مشخص جواب ورکوم، د یو داسې ځان په توګه باندې چې عملاً زه په افغانستان کې ما او عملاً داسې ځینو حالتونو نه تیریږم چې زما روانه اغیزمنوي، او عملاً داسې ځوانان ګورم چې د دغه سخت مرحلو کې بوسخه تیریږي. مخکې له دې چې په کوچنیو کاروبارونو باندې د په اقتصادي اسایش باندې خبره وکړم، موږ باید دغه عوامل موږ باید لیست کړو. مثلا ځینې عوامل بیرونی دي چې زما روان خفه کوي، زما نه مسکا مروري، زما د ځان خوشحالي اخلي، او ځینې عوامل زما په خپل لاس کې یا کنټرولیبل دي او زما داخلي چې څه ورته لټم چې کورنۍ دا ځایمه شخصی اړیکې مې دي، شخصي هغه درونی احساسات مې دي چې زما په پنځړو او په مخ کې. دا باید موږ دواړه د فکتورونو ولیکو، ځان سره چې دا خو بیرونی عوامل شو، دا خارجي عوامل شو. وخت کې اوس ګورو چې بیرونی عوامل داسې شوي چې زما روان ځتی، آیا د دې مسؤل زه د دې مسؤل نه یم؟ که زه مسؤل یم خو بسم الله الله اکبر، راځي چې مسؤلیت واخلو، کار ورته وکړو. که زه مسؤل نه یم، آیا زه کنټرولولی شم؟ زه منیش کولی شم؟ وخت کې چې بیرونی حالات، مثال زه افغانستان لم، عوامل بیرونی دي په غټه کچه باندې دي او چې د کنټرول توانایي نه لرم، د مدیریت توانایي نه لرم، زه ورته څړو والی وخت. ها که چیرته دا عوامل دومره غټ دي چې ستا کورنۍ اقتصاد یې ځپلې، دا د دې په دې لارې چې دي بیا هم ستاسو مشخص نه درځم. داسې حالات سره ګورئ، افغانستان کوم استثنایي هیواد نه دی داسې حالت نه تیریږي. زه نه غواړم چې اورېدونکو د بحث ګډونوالو ته یو کاذب ډاډ ورکړم، دا په افغانستان کې نو لمړی پیښې دي او وروسته پیښې دي. د دې څخه سخت حالتونه هم شته او د تیر څو کلن دوره چې موږ په سلاسونه مرلو دا غي نه حالتونه هم تشریح شي. دا یو مسله. دویم، افغانستان په نړۍ کې انډیواله وروره یا خور داس دماغه ګوري، داس یو هیواد نه دي د سخت حالتونو نه تیر. دا په ګوند کې نو اوس پاکستاني ځوانان تاسو راپورونه وګورئ، کار کې سمونه مړ دي، خارج ته ځي، د رواني حالت ته ځوريږي. هندستان په فلم د میسنات دي تواسو چې پاغي باندې موږي جوړ کې د غړډنګي فلم پراغه چالتہ هر کال په پلسګونو په سلګونو زرګونو غیر قانوني کډوال دي. اوس څه کیسه ده؟ دی ولاته خو به دي سرویس پنځوس کومو کې نظام نه تغیر شوی، کم هغه د اشغال او د استعمار نوم چې ورته وایي ځینې ځوانان چې اوس وطن کې دي هغه هم نوی راغلی هلته ولې دا ګوري زه نه غواړم په هغه بیروني عواملو ډېر تمه شم خو ولې موږ ځان مسؤول وګڼو مشهور عالم هغه کنفیوسیوس به ویلی وایي ما لومړی غوښتل چې د ټول حالات تغیر کړم بیا مې چې وایي فکر وکړو چې دا خو ناممکنه ده راځه د خپل سټیټ حالات تغیر کړه یو وخت داسې حالت ته رسیږي وایي راځه دا تغیر د ځان نه پیل کړه زمونږ خندا زمونږ مسکا زمونږ خوشحالي زمونږ اقتصادي او هر قسم خوشحالي چې زمونږ په خپل لاس کې دا خپل مقصر انډي وایي پات شو دا ځوانانو چې تعلیم ډېر کړي ماسټري کړي خپل او ماسټر ځوانې ما چې درې کاله مخکې په کومه پوزیشن وظیفه او قدر زمونږ شاید اوس هغه سينو وځي نو زه د ټول افغانستان په ځوانانو باندې ځان به کول نه شم چې ټول ځوانان هم دغه سړي یعنی یو نائب زه یا یو بلاریان رور یا بل رور د ټول افغانستان نه دی د ټول تلاشه ترې تعلیم کې چاو ګور ته هغه ایدیا وګور هغه خوشاله ځینې کېږي خوشاله شي قدرونی حالات ته زر اعظم چې مثلا کوچنی کاروبارونه باندې چې بهستانه بل طرف ته لاړ نشي یو عمل بده چې ولې خپل علي اقتصادي ازادي حکومتونو پورې وتل ما په تیر کې معنی په تیر نظامونو کې زموږ په حساب دا و چې حکومت تا ټول د پنځله کمامورونو د جذب توانایي لري په پنځله کې د اوس نظامي حساب قانون حساب کا تاسو هغه دند نشي درکولې زما د اقتصاد محصول چې کله فارغي یو دا د دند په تمه زما د بل برخې محصول چې فارغي یو مسؤلیا تلي دا دند په تمه دا به بدبختی ده دا به خپل انیشیټیو کې خپل کار او خپل کاروبار وکړي افغانستان غونډه وطن چې فرصتونه پکې ډیر دي د ګټو ریشیو چې دومره په چین کې نه ده یو فیصد د فیصد ګټه او دلته 50% ګټه چې نه هره ډی فرصتونه دي څنګه کولای شم دا فرصت لاس ته راوړم په خپل دغه ما سره پیسې نشته د زما سفرې ما په نړۍ کې چې څو ډیر پیسې لري کاروباري ائیډیا نه لري که دا کاروباري ائیډیا لري ته کې د نګرار استوګنې ته چې د نګرار سبزی موټر رابر کې سار وخت او په کابل کې خپل 2000 افغانۍ ګټه ته د کندار استوګنې ولته د دوا ډيري کمپني کار کوي او تر کابل ته صرف حواله کې دوا ټیګټي ته د کابل استوګنې او یو بیت ځوان ته کولای شي د خپل پکتیا جنوزي په کابل کې خرڅ کړي اروپایي ائیډیا ډیره ده صحیح ده دلته د حکومت مسولیتونو جوړیږي چې مثلا د کار ملي کانفرنسونو راوغړي دلته د فاونډیشنو یا د غیر دولتي اداراتو مسولیتونو جوړیږي چې موږ هغه راوسته کې دلته د نورو نړیوالو بشري ادارو مسولیت جوړیږي چې په ماته په خړ ډوډۍ غنم اورډر اني کی ماته د کار مارکیټ ایجاد کی زمما هم هنګری د خلیج ته وادونه سره وګ زماره د جذر سره زر ځوانانو لګي نو زمما هدف د خبرو اغلی بشیر دادې چې راځي یو قلم راواله باسي واده ځوانه حتی تکول شي چې په خپل ټولنه کې نتن حاجزان د کار پیدا کی ول ځوانانو ته زمما زګر ملګرو سره ناس بحث می امداو پیش ګورې کلر کې وګورې من ټول ځوانان تخفیضونو فورمین خارج د ډکولې پلان کې په کاروبار پیل کوو سره ټول ځوانان کار کوي په امریکا کې ول لیک همت پکار دی لیک ځکه ازب بیرونه عملو نه تم کېږم زم زپلم زما په شمول هر اخور زما خپل خويند په کور ناشې دي تعلیم نشته دی خو هغه ته ما بل فرصت ایجاد کړ امکه ولې شي بل کولې شي انلاین پیج جوړ کړي بل کوي نو هغه چې خپل کنه پوهیږي نو امید استي هغه چې څوک پوهیږي دا غینه مشوره واخلي اغه څوک چې عملی کاروبار لري کېدې کې کاکا دې کې ماما زوی دې اغه نه مشوره واخلې لاس تر زنه مکه نه وخت کې چې بهرانونو راځي وخت کې چې بهرانونو راځي خبره مې لندوم نو موږ باید قدمونه خپل استوار کې دوه د بهران د مدیریت توانایي په ځان کې ولرو
ډیر مننه نائب زیسب ستاسو خبرې مو واخستې ځینو ټکو ته تاسو اشاره وکړه پر هغه باندې به نور خبرې هم کوو اتل سب زغوارم چې تاسو څخه د هغه خبرونو په اړه باندې په افغانستان کې وي د میډیا لاري درسنۍ لاري د ټلویزیون او رادیو غانو لاري چې هغه ته موږ تفریحي خبرونه ویلای سو په دغه کې د سندرو ډېر تفریحي خبرونه وي او داس نور سپورتي او داسې خبرونه چې خلکو او ځوانانو ډېر خوشاله دوی بلیدل خو هغه اوس نسته یا هم داسې سیریالونه او ډرامې او نور داس ستاسو په نظر دغه څومره و تشره مستقلل د تفریح په برخه کې
تاسو ډېری مهمه خبره ته اشاره وکړه مهم ټکی درښیم په دې ورسره کې کله چې درسنۍ بازار ټول شو بلا بیل خبرونه د ځوانانو د بوختیا او د پاره یاد او د بوخت ساترو د پاره پر رادیوګانو کې پر سنوي کې په تلویزیونو کې دا خبرې دي نو د خلک به خندول یا بدوی ته خوشحالي ورکوله دا خلک به بوخت ساتل لبد مرغه اوس د سیو حالت سره مخ کیو شي په افغانستان کې اول خدای رسنۍ وچ شوي کوم شي هغه وخت کې خنوم درلوده خبرونه درلوده هغه د منځه لاړې، یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د اوسني حاکم نظام د ګواښونو له امله د هغوی د اخترونو له امله بند شوې. نو طبعا یوه خور به چې کور کې کله جارو کوله، یا به په کور کې د کور کار کو، بیا به راډیو ته زنګ وهه، هغې سره به اړیکه کوله، یعنی هغه د خپلې د خپل ذوق د خړوبولو دپاره، یا به ادبي خپرونه به وه، یا به طنزیه خپرونه وه، یا به نورې خپرونه وي د خپل ځان د بوخ ساتلو دپاره او د خپل فکر د بدلولو دپاره. له بده مرغه چې اوس دا حالت بیخي د منځه تللی دی، هیڅوک نشي کولی، په تېره بیا ښځینه نشي کولی چې راډیو ته زنګ ووهي، حتی د اخلي پخلي په خپرونه کې پوښتنه وکړي. ممکن ما اوس تلویزیونونه نه دي څارلي چې د خپلو دینی پوښتنو دپاره تلویزیون ته یا راډیو ته زنګ ووهي. نو دا رشته هم ډېر بد اغېزه کړې ده په دې ټولنه باندې. او بیا په ځوان پول باندې یو دیکانو په ډاډه زړه باندې پر راډیو ته زنګ ووهه، ټوکې ټکالې به یې کولې، یو دکاندار یو بل چا تلویزیونونه به په اخترونو کې پرله پسې تفریحي خپرونې لرلې، راډیوګانو همدغسې. حتی یو وخت موږ د خافې په نامه یو مجله چاپول، هغه طنزیه مجله وه. بیا نو په دې اوایلو کې په اواخرو کې هغه هم ځینو ملحوظاتو له امله ودرېده. دغه کارونه چې موږ غوښتل چې یوه خوله خندا د ځوانانو په شونډو باندې راولو، مسکا راولو، او له بده مرغه رښتیا هم د روسیو کې ډېر بده اغېزه کړې په ټولنه باندې. او طبعا د هغه دروني احساس د خلکو وژل شوی دی، خلک په اصطلاح مړ ژوند دي. نو د دې لپاره اوس لکه نایب صاحب چې اشاره وکړه، خلکو ته پکار ده چې په خپله د ځان د خوشحالۍ دپاره د ستونزو ته تسلیم نشي، غاړه ورته کینه دي، یو ډول بوختیا پیدا کړي. که هغه راډیو لاړه، تلویزیون لاړه، یا ته ورته لاسرسی نه لري، یا تا ته اجازه نشته چې راډیو ته زنګ ووهي، یا خپرونه واوري، یا بندې دي، نو ته کولی شې د ځان لپاره یوه بله بوختیا پیدا کړي. تاسې به وروکړې په تیرو د طالبانو په تیره واکمنۍ کې موږ به بل کار نه و، نه مزدوري وه، مکتبونه مدرسې شوې، لیسې په مدرسو بدلې شوې، بل کار نه و. بیا به هم ټوله ورځې البته نیمه ورځ لوبه کوله، یا به هم کرکټ کوو، یا به هم والیبال کوو، نو ځان هم یو ډول بوخت ساتلی و. نو زه د ځوانانو ته که بل کار نه شي کولی، مزدوري نه پیدا کېږي، د ذهني سټرس نه او د ذهني بوج نه یا د فشار نه به د خلاصون لپاره یوازنۍ لار دا ده. دا ځینې ځوانان له ښه دي بنډارونه جوړوي، یا ځینو مشاعرو ته ځي، مخکې یادونه وکړه، یا ځینو پروګرامونو ته ورځي. دوی کولی شي چې د نورو په نورو لارو، د سپور د لارو، داسې نه شي. دا ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې ولا بېروزګاري ده، غریبي ده، او راځه نشې ته مخه کړه. نو زما یو وړاندیز د ځوان خپل ته هم دا ده چې دوی د دې په ځای چې ځان باندې کار وکړي، نشو ته دې نه مخه کوي بېرته، چې ولا غم دی، ستونزې دی، خفګان دی، راځه سګرټ وڅکو، چرس وڅکو، نور نشې وکړه. نو کوشش دا وکړي چې څوک لوستي خلک دي، په کورونو کې د مطالعې وکړي، آنلاین ویب سایټونو ته څوک لاسرسی لري ویډیوګانو ته، یا وسنۍ کې غنه شي کتلی. نو کتابونه ښه ملګري دي، ځان د بوختو ساتي. زما د غم دا دی، وړاندیز هم دا دی ځوان کول ته، اوس دغه حالت چې راغلی، ما وویل چې مبهم حالت دی، په دې کې هیڅوک دا وړاندوی نه شي کولی. زه دلته په اروپا کې ناست یم، ځوان یم، زه د دې ځانه خپل ولس ته، خپلې ټولنې ته، خپلو خویندو ته، خپلو ورونو ته زورېږم. نو هلته چې هغوی په هغه ټولنه کې ژوند کوي، د غربت سره لاس او ګریوان دي، د بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي، د وی نفقې حلالې روزۍ د ګټلو لپاره تپو تلاش کوي، او په لاس نه ورځي، هغوی به په څه حالت کې؟ تاسو داسې فکر وکړي. نو طبعا دغه ټولې خوښۍ اخیستل شوي دي، خو په کار دا ده چې د ډیل کارنیګ یو خبره ده چې تیر هیر کړه، د اوسنۍ ستونزو سره مبارزه وکړه، او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. زما همدغه درې ټکي پیغام دی، او خبرونه چولم دغه.
اتل سب ډیر مننه. پښتنه به اوس نو نور محمد آریان سب تراجی کړو. آریان سب تاسو د نایبزی سب خبرې مو اوریدلې، دوی د مسؤلیتونو خبره وکړه چې خپل ځوانان څومره مسؤلیت لري، یوازې د حکومتونو کار نه دی چې ژوند ورته برابر کړي. د دې ترڅنګ دوی د چینایي فلسفي یادونه هم وکړل چې د هغه یو نقل قول وکړي کنفوشس، او همداراز دوی ویل چې په نورو هیوادونو کې هم ځوانان سته، هغه ځوانان هم د همدغه ورته ستونزو سره مخامخ دي، او هغوی هم د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او په یوه لاره او بله لاره باندې د خپلو هیوادونو څخه د وتلو په لټه دي. د دې ترڅنګ اتل صاحب هم تاسو یا د دوی خبرې تاسو واورېدلې، دوی د ډیل کارنګي یادونه وکړه چې هغه وایي چې تیر باید هیر سي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې د دوی خبره پر ځای ده، ځوانان باید په خپل ځان ته ژوند سم کې او برابر کې، او که فکر کوي چې په اوسنی وضعیت کې د امنیت په خاطر باندې هغه خلک چې په خوای په دولت کې یا کار کړی وي یا په یو طریقه باندې لوړ زده کړې کړې وي یا همداراز دوی یو لاسته راوړنې درلودي، هغه اوس هغه د لاس اور کړی دی او نس کولای چې خپل راتلونکي شي کې، تاسو څه فکر کوي؟
او ګوري ما مخکې دا وری وکړه د دوی د خبرو سره زه موافق هم یم او مخالف هم یم. ما مخکې دا وری وکړه چې یو ځوان خدغه د خواري کړي د ماستر او ډاکټرا تر لاسه کړي دا اوس نور د حکومتونو مهم یعنی یو څه جوړیږي، مسولیتونه جوړیږي چې دوی لپاره یعنی یو څه خو وکړي. نو ځوان خو دومره سره دونه تر لاسه کړي دي، اوس فارس کا زما سره دومره پیسې نشته، دومره اقتصاد می جوړ نه دی، زنه شم کولای ځان لپاره یو فابریکا جوړه کما، زنه شم کولای ځان لپاره یو داسې بزنس وکړم کنه، اوس مسولیت ته دولتونه جوړی کی دوی به څه وږي. صحیح ده، ما خدا غدای ځان مل لسانس کړی دی، ځان مو ماستر کړی دی، تر دې ځای میا قانوني په کچکی ځان را سوالی دی، زما خپل خ ژوند تیریږي، زه به نګی لا وکم، زه به نګو نظامونه ولګیږم، زه به د ځوانانو خبرو سره موافق اوسم. ولې مو خبره باید په ځوانانو هم کې په وطن کې دی، نو په وطن کې معمول دی خلک زوريږي، خلکو ته باید کار وشي. پرسکه بازار کې مارکیټ کې لس نفر ته هټیوالو ته اړتیا ده چې هغه بنجان کچلو سبزیجات خرڅوي. مو کرا شو هم ټول باندې هټیو باندې دلته سل نفر مارکیټ ته وړاندې نکړو، نو هغه د لس نفر چې کار ورکې جوړو اندام سره ګډوډ کړو. نو دولتونو مسولیتونه جوړیږي چې پاره برخه کې ټولنه ته کار وکړي. مخ فرض کا دغه دی هنر برخه د هنرمندانو برخه د مخریخه یعنی شاته کړی ده، د دې وزای چې موږ دغه وسیکړو د تکارو په موږ پوریخه لمنځ یوړه. ځانانا چې نیمه نړۍ ده نیم کشر ده، د دوی له موږ خپل حقوق اخیستې دي، د تعلیم په برخه کې، د انتخاب په برخه کې، د کار په برخه کې، د خبرو په برخه کې، په هر برخه کې موږ له دوی څخه خپل حقوق اخیستې دي. نو سیدا یعنی موږ باید گذشت وکړو، موږ باید ځان بوخت وساتو چې هغه سټریس هغه خفګانونه موږ باید راکم کړو. کوچنۍ خوښۍ هم باید موږ ولمانځو. دلته موږ په المان کې یعنی یو ملګری تک یعنی خالي هغه دي اسناد هم ورکړي، قبولي هم ورکړو، د دې لپاره موږ یو پلما جوړ کړی ده چې اسناد د اخیستې درځې د خوشحالي ولمانځو. یو څوک دی له الماني کور څخه خلاصيږي، موږ هم ملګرو داسې پلان سازي کړی ده د غورز المانځو خوشحالي کوي. یو څوک له کم څخه هایم ته تبدیلیږي، د دغه ځای ژوند څنګه څه دی کم نه خدای لګا ډیره ازادي لري، موږ دغه زایم هم المانځو کنه. موږ خودلته خپل ځان ته دغه سہولتونه برابر کړی دي، خپل ژوند دلته ختیرو. خو که وطن ته راشو دا ټول سره تړلی دي، دا څوک نه وایي چې څوک د خفګان نه کوي، څوک د زوريګي نه، نو دا ټول سره تړلی دي. زه تا ته زوريګم، تما ته زوريګي، موږ باید وطن ته وزورګو، موږ باید د خویندو ته وزورګو، دوی نه حقوق اخیستل شوی دي. موږ هغه ځوانانو ته باید وزورګو چې هغه د ډاکټرا سند لري، یو څوک چې د مدرسې عادي شاګرد دی هغه رئیس ته او ډاکټر وزګار ګرځي، نو دې ته سړی څنګه نه زوريګي؟ نه لري دومره اقتصاد، نه لري چې د ریپبلیکا جوړ کړي، دای د موټر واخلي، دای د بل څوک. نو دا ټول لازم او ملزوم دي، یو بل سره تړلی دي. صحیح دی، دغه ملګری یو بخې چې زما څخه نمونه هیر شول، دوی به خپویږي، دوی به د یوټیوب څخه یو برنامه جوړولای شي، دوی به په یوټیوب کې یو درس فرض کور کوي، خې مشورې به ورکوي. خو ولې ټول هم داسې نشي کولای؟ یو څوک ختلی مفتر خو په یوټیوب کې شاید تجربه ونه لري. نو دا ټول لازم او ملزوم دي. سره
مننه ډیره آریان صاحب. او اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. ډاکټر سیب تاسو خبر پښتنه وکم په دې برخه کې که تاسو مشته وایئ چې لافټر تراپی یا د خندا تراپی څه معنی لري او څنګه خلک کولای شي خپل یعنی دغه مواقع د لاس ورنه کې چې کله دوی ته یو فرصت برابر وي چې وخاندي، او تاسو په نظر باندې په کورنۍ کې څومره مهمه ده چې باید د خندا ته ډیره زمینه برابر شي؟
مدلی جانې مخکې یاده چې خندا څنګه ګټور شي، د بل برخه نو دا کران داسې نه شي کولی چې یو چاته په نسخه باندې خندا ولیکو چې تا ته نسخه لیکم تا ته د ورځې درې ساعته خندا مې ولیکله. خندا په نسخه نه کېږي، نو ښه به دای چې خندا بل څوک سړی خندوی شي. نو بل څوک چې خندوی شي ښه دی، خبره دا ده چې که بل چاته خندا نه ورځي، ولې خندا نه ورځي؟ نو ورته خپله غمونه دي، نو غم چې ورک شو خندا هم ورته ورکېږي. نو څنګه چې رحمان بابا په یو شعر کې ویلي، وایي خوب خندا په بې غمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه یې تیار غم وي څه به خوب څه به خندا کړه. اوس نو ستاسې د پوښتنې ته به راشم، نو دلته په اروپا کې د خندا کورسونه شته. خبره دا ده چې هغه طبیعي خندا نه ده، هغه مصنوعي خندا ده. مصنوعي خندا هم حتی اوس لیدل شوي دي چې بې ګټې نه ده، خو هغه طبیعي خندا چې ده هغه نو بیخي بل ځای لري، ځان ته بل پوزیشن لري. مونږ که سړی فکر وکړو یوازې د مخ په عضلاتو کې چې سړی وګوري، اوولس عضلات دي چې کله چې خاندي سړی هغه عضلات فعالېږي، او د بدن اتیا عضلات په عین وخت کې حرکت کوي. نو په دې معنا چې دا خندا چې ده د انسان حتی وزن کمولی شي. نور ګټې مې خو مخکې عادت ته یادې کړې چې څومره ګټور شی دی. حتی دا لیدل شوي چې هغه ښځه چې امیدواره ده، هغه چې کله خاندي، ماشوم یې حتی د مور په نس کې حرکت کوي. حتی ځینې ډاکتران وایي چې ماشوم حتی ګډېږي کله چې یو مور موسیقي اوري. دا د الټراساؤنډ کې لیدل شوي چې ماشوم حتی په د مور په نس کې ځان خوځوي. ځینې ډاکتران وایي چې دا حتی ماشوم ګډېږي ورسره. زه دا وایم چې یعنې خندا ډېر ګټور شی دی. زه وایم خپلې ټولنه کې مخکې یاده شوه چې که ناخوالې لرې شوې انشاءالله خندا به زیاته شي. نو د طبیعي خندا ځای د مصنوعي خنداګانې کورسونه نه شي نیولی، بې ګټې دا هم نه دي. خو ښه به دایي چې ټولنه کې هر څوک چې کوی شي باید د هرې موقع نه که استفاده کوی شي خپله خندا وکړي، او مخکیاده شوه خلکو پورې خندا نه بلکې موضوع پورې د خوشحالۍ پورې خندا دای شي چې خپله هم وخاندي او نور هم وخندوي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب، او په همدې هیله چې ټول افغانان خوشاله او خندان وي، او په راتلونکي کې هم خوشاله پاتې سي او ښه راتلونکي ولري. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر نور پای ته رسیږي. د ټولو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې تاسو په دې خبرونه کې مشت زنګ او خپل نظرونه او پښتني مور سره شریک کړل. بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
جانان یا وانا چم خوگی گی یا بازی زنیم چه